یو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ جوړیږي. په سویل ختیځ زون کې د کرکټ بورډ استازی وایي چې د دې ټورنمنټ غوره لوبغاړي به د زون لوبډلې ته جذب شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو دولس نیمو بجو ته. یو وار بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د کابل په ششترک سیمه کې نن سهار ځانمرګی برید سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایم نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن وژل سوی او شپږ نور ټپیان سوي دي چې ملکیان هم پکې شامل دي. ځینې رسنیو بیا د وژل سوي شمېر دوه تنه ښودلی. داعش وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو د برید په نتیجه کې اتلس افغان سرتېري وژل سوي دي او دوه تنه ټپیان دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل د پېښه تېره شپه سوې ده او په خبره یې برید کوونکو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. بلخوا د هلمند چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې څه باندې لسو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن وروسته له هغه وسوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو دوو موټرو ډزې وکړې چې له وړاندې بمونه پکښې ځای پر ځای سوي وو، خو هدف ته تر رسېدو دمخه وپېژندل سول. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان باس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشتې پورې داخل سي که چیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نه سي. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمي چاودنو او سوالو نښتو کې پرون اتلس تنه ووژل سول.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسوو. نس پروګرام ته راځو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. حمید مومن يم د زهرو د کاروان یو بل غنه مې خبرېدو ته چمتو کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشې توکو لسګونه کارخانه او زیرمې له منځه وړي چې په پایله کې طالبانو او د نشې توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. په هرات کې د معتادینو د درملنې د داسې مرکزونو حل درکو چې د یو داسې کس له خوا جوړ شوی چې یو وخت په لهم معتاد و. نور مسایل هم لرو، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پېښو ته غوږ شو چې سباوون کاکړ وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس نشي مواد افغانستان تر ټولو لوی اجتماعي ستونزه بولي او پر وړاندې د ګډې مبارزې غوښتنه کوي. ډاکټر عبدالعبدالله چې د سشنبې په ورځ د اجرایي ریاست په دفتر کې د عامه پوهاوي او نشي موادو د غوښتنې کمولو غونډې ته خبرې کولې وویل د کوکنارو کښت او نشي مواد د تولید عوامل له منځه وړل په یوازې سر د افغان حکومت له توان څخه وتلې خبر ده، ځکه په نړیوال بازار کې د نشي موادو د بیې لوړوالی نړیواله غوښتنه زیاته کړې او په افغانستان کې یې رواني ناامنۍ ته زمینه برابره کړې.
کشت و تولید مواد مخدر و همه اینها یک
د کوکنارو کشت او مخدره مواد و تولید یو بحرانی حرت دی. در ټولو دولتي ادارو ترمنځ همغږي ته اړتیا لري، خو ستاسو تمرکز باید د تقاضا پر کمول وي. د ستونزې یوه برخه بهرنی مارکیټ دی، هغه ګټه چې قاچاقونکي او نړیواله مافیا له دې درکه ترلاسه کوي. په هغو کې ترهګري ډلې او سازمان شوي جرمي شبکې هم شاملې دي چې د دې ټولو مخنیوي زموږ له توانه وتلې کار دی. اجرایي رئیس اړوندو وزارتو ته سپارښتنه کړې چې په 1999 لمریز کال کې خپل ټول پام د نشي موادو د غوښتنې کمول ته واړوي. په پنجشیر ولایت کې څه باندې 200 کیلوګرامه نشي توکي ونیول شول. د پنجشیر ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد منصور او نابي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د سه شنبه په ورځ 2.3 کیلوګرامه چرچې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل ونیول او په دې تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې د پنجشیر پولیسو 150 کیلوګرامه چرس، 160 کیلوګرامه تاریاک او 12 کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي او د قاچاق په تور 6 کسان نیول شوي چې د څېړنو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د هیروینو د تولید 3 فابریکې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د چهارشنبې په شپه د خوګړي ولسوالیو د نکرخیلو په سیمه کې د وسلوال طالبانو د هیروینو د تولید پر فابریکو عملیات وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو د تولید 3 فابریکې ویجاړې شوې. د عملیات پر مهال 10 کیلوګرام تاریاک او هیروین ترلاسه شوي او په دې تور 3 تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د هلمند ولایت والي وای هر هغه دولتي مسؤل چې له نشي موادو سره په مبارزه کې لټي وکړي مجازات بشي. د هلمند والي حیات الله حیات چې د دې ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ګډ کمیسیون غړو د ستایل پر غونډه کې خبرې کولې وویل نشي مواد په هلمند ولایت کې د جګړې مهم عوامل څخه ګڼل کیږي. دا ډېر ضروري ده چې د امنیت ټینګولو لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید سره جدي مبارزه وشي. ښاغلی حیات دولتي مسؤولینو ته خبرداری وکړ چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په صورت کې به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
له سباون کاکړ نه په مننه تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 1290 خپرېږي. د زهرو د کاروان د دې اونۍ په غاڼه کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشه یي توکو پر ضد په شوو عملیاتو کې طالبانو او د نشه یي توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. د دغه وزارت وایان عبدالخلیل بختیار وایي
قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته 222 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
د دې موضوع تفصیل د روان خبرونې په سر کې اوري. مظفر هغه ځوان دی چې یو وخت په لمو تادو خود نشې لپاره خودل ورسته د نورو متادینو درملنې ته مټه را بډ وهلې.
8 سال پیش ما به همي انګیزه
اته کاله مخکې له متادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنۍ مې خوشی کړ او هرات ته راغلم.
په دې اړه یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د شرابو د متادینو حل هم درکو چې په یو مرکه کې به ووري د یو موتاد خاطرې او د خبرونې په پای کې بیا هم یو ډرامه لرو. هیله ده د خبرونې تر پای مو ملګرتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشه یي موادو پر ضد په عملیاتو کې د نشه یي موادو د تولید په لسګونو کارخانې او زیرمې په نښه کړي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو پر خلاف د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر قوماندانان هم د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولی دي. په ورته وخت کې کتونکي د عملیات ګټور بولي او وایي چې د دغو عملیاتو دوام کولی شي چې وسلوال طالبان او نورې افراطي ډلې کمزورې کړي. په دې اړه عبادالله حننزه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته درانه زیانونه اړولي چې اندازه یې له 2.5 میلیونه ډالر څخه اوړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د مخدره موادو پر ضد پولیسو کابو 2500 عملیات ترسره کړي دي. ښاغلی بختیار د دغو عملیاتو په مهال اوښتو زیانونو ته په اشاره وویل
پر روان کال کې زمونږ پولیس توانېدلې چې د هیروینو د تولید 22 لابراتوارونه له منځه یوسي او همداراز د مخدره موادو 12 زیرمې هم له منځه وړي دي. دوی دا مواد د دې لپاره ذخیره کړي چې په مناسب وخت کې بهر ته قاچاق کړي. په دې عملیاتو کې قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته چې د مخدره موادو له تورو پیسو څخه تمیلېږي 222 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
ضربه وارد کردن بر پایکر مافیا و قاچاقبران.
د ښاغلي بختیار په وینا وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه پیسې ترلاسه کوي او له دې لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې د افغانستان په شمال او سویل ولایتونو کې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو عملیات دوام لري. د ناټو د چارواکو په خبره د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی او د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې هم ویجاړې شوي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د مخدره موادو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو پر ضد روانو عملیاتو دوام د جګړې پر راکمولو اغیز کړي او هغوی له مالی پلوه کمزوري کړي دي.
موږ اوس د دې شاهد یو چې د دښمن اقتصادي وضعیت خراب شوی او عملیات کم شوي دي. تر دې مخکې دوی هر ورځ عملیات درلودل او خلکو او دولت ته ډیر زیانونه ورواړول. که چیرې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړول همداسې دوام پیدا کړي، د تروریستي ډلو د مالی سرچینو ډیره برخه به له منځه لاړه شي او دوی به کمزوري شي.
ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې پر روانو عملیاتو سربیره باید د افغانستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه وهڅول شي چې د مخدره موادو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي او په افغانستان کې دننه د بزګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه پراخ کړل شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان جنرال لینس پونچ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو کلنۍ لګښت 1500 میلیونه امریکایي ډالر دی چې په سلو کې شپېته یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشه موادو پر ضد عملیاتو کې د نشه موادو د تولید په لسګونو کارخانې او زیرمې په نښه کړې دي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونو ډالر زیان اړولی دی. البته د کورنیو چارو وزارت دا خبره داسې محل کوي چې افغان او بهرني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي. د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوې کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه یو ځوان چې سوار لسکاله نشه کوله وای چې لسو کالونو راهیسې نشه خوشې کړې ده. دی اوس په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې څو مرکزونه لري او وای چې تر څلور ځلو زیات معتادینې تداوي کړې دي. دی د نشې په پرېښودلو کې غښتلې اراده د نجات یوازنۍ لار بولي. شاپور صابر د ده د ژوند او فعالیتونو په اړه راپور چمتو کړی دی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
بو دیرش کلن مظفر په ایران کې د زده کړو پر مهال په نشو وخته شو. دی وایي چې څوار لس کاله نشه وکړه او لس کاله کېږي چې نشه یې خوشې کړې ده.
په صنف 11 کې بودم،
په یولسم ټولګي کې وم. د خپلو ټولګیوالو له خاطره معتاد شو، ځکه هغوی ټریماډول ګولۍ استعمالولې. ما هم د کنجکاوۍ په خاطر دا ګولۍ استعمال کړې. هغوی زه وهڅولم، ویل که دا ګولۍ وخورې درسونه به دې ښه زده سي، ذهن به دې خلاص سي او غښتلی به سي. دوه درې ځله مې ټریماډول ګولۍ وخوړلې. اخیر خبره آن کریسټال پوډرو او تزریق ته
ورسېده.
یوازې مظفر نه بلکې دوه واړه ورونه یې هم په نشو اختول. بلاخره له نشایانو سره د ټولنې کورنۍ او خلکو بد چلند د دې لامل شو چې مظفر یوسفی او ورونه یې نشه پرېږدي.
نگاه ها بسیار زننده
په ډیره بد سترګه را ته کتل. هر چا چې بل موږ سره د نشې په پریښودلو کې هڅې وکړي او موږ به نشه خوشې نه کړ، د دوی زحمتونو به نتیجه ور نه کړ، نو بیا به له موږ سره بد چلند کاوه. ټول موږ پر سر ټکولو، که دولت وو، که خلک، کورنۍ او یا قوم، ښایي باور ونه کړي چې مور او پلار به مې په ورځ کې سل ځله زموږ د مرګ هیله کوله.
مادر مې روزي صد دفعه ورځې مرګ مې میکرده.
مظفر یوسفی اوس د نشې پرېښودلو د څو مرکزونو د جوړولو لارې هڅه کوي چې د معتادینو درملنه وکړي. دوی د درملنې له یوه ځانګړي میتود څخه کار اخلي چې د خبرو، دلایلو او نصیحتونو له لارې ناروغ ته قناعت ورکوي چې نشه پرېږدي او دې میتود ته درمانې گفتاری وایي. مظفر یوسفی په معتادینو پسې ګرځي، په هغوی پسې کنډوالو ته ورځي، تر پلونو لاندې ورښکته کیږي او له هغوی سره خبرې کوي. دی هغه معتادین لټوي چې پر ځان بې باوره شوي وي او فکر کوي چې احتیاط علاج نه لري. دی هڅه کوي چې د دوی دا مفکوره تغییر او دوی درملنې ته وهڅوي.
8 سال پیش ما به همین انگیزه
شدم. اتکال مخکې له معتادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنی می خوشی کړه او هرات ته راغله. په هرات کې د نشي مواد پر خودلو د مرکزونو لمړنۍ بنسټګر زو. دلیل دا و چې زموږ هوادوال د احتیاط لدر څخه کړیدل. نن دا په هرات کې د نشي پر خودلو 12 مرکزونه فعالیت کوي.
په هرات فعالیت درې
هرات تر شپېته زره زیات نشیان لري چې په سلو کې شلې ښځې او ماشومان دي. مظفر یوسفی وایي چې په هرات ولایت کې په اتو وروستیو کلونو کې په خپلو مرکزونو کې تر 4000 زیات معتادین تداوي کړي چې په سلو کې اویا یې جوړ شوي او په سلو کې دیر شوي بیرته نشو ته مخه کړې ده.
به همین 8 سال آمار دقیقی که من دارم
په دې اتو کلونو کې می څلور زره او 300 معتادین تداوی کړی دي چې په سلو کې اویا جوړ شوی دي. د هغوی او کورنوی د ټلیفون شمیرې اوس هم را سره دي. دوی د روان درمانی په میتود تداوی سول. خو دیش په سلو کې یې له بده مرغه چې بیرته نشو ته مخه کړه.
متاسفانه پس آلوده شدن پس برگشت.
مظفر یوسفی د نشي ژوند له کړاوونو ډک بولی. خدای باور لري چې که هر څوک خپل اراده ولري له نشي څخه ځان ژغورلی شي.
زندگی با مصرف مواد مخدر
د مخدره مواد استعمال واقعاً چې ډیر سخت او خطرناک کار دی. ما څور لسکاله استعمال کړل. له بدبختی پرته بل شی مینه دی ځین لیدلی. زما پیغام تل دا دی چې نشه پرېږدي. همدا مو د نجات یوازنۍ لاره ده. یو ورځ مې هیله درلوده چې کاشکې د 24 ساعتونو لپاره نشه خوشې کړم. خو دا مې 12 کال دی چې نشه نه کوم. دا هم زما او هم مې د ورونو لپاره یوه معجزه ده.
هرات له ایران سره د ګډې پولې په خاطر د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات نشیان لري. له نشایي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق وایي چې ډیری خلک په ایران کې په نشو اخته شوي او بیا د ایراني چارواکو لخوا هرات ته راوړل شوي دي. په ورته وخت کې مظفر یوسفی چې ډیر کلونه یې نشه کړې وایي چې بېوزلي، بیکاري او ناامني په نشو د اخته کېدو ستر لاملونه دي. دی وایي کلک هوډ کړی چې له معتادینو سره مرسته وکړي او هغوی له نشو راوګرځوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 خپرېږي. شراب د نشه یي موادو له جملې څخه ګڼل کېږي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر معتادین لري. دا چې د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، شراب انسان ته په لنډ او اوږد مهال کې څه ډول زیانونه لري او په امیدوارو میندو باندې څه ناوړه اغېز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر رحیم هلال سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شراب څه ډول کیمیاوي جوړښت لري.
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري. هغه چې په مشروباتو کې کار ځینې اخیستل کېږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي. د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای سي. یو قسم یې همدغه دی چې موږ یې په ټولنه کې د نشې د راوړلو په خاطر باندې استعمالیږي.
یا هغه څوک چې هغوی شراب استعمالوي، شراب څښي، د هغوی نښې نښانې څنګه دي؟ موږ څنګه وپوهېږو چې دغه سړی په شرابو باندې روغ دی؟
مهمې نښې دا دي چې شرابي انسان ګنګسیت په حالت کې همیشه، له دې سره خوا کې ځینې وخت لړزې او رقم حالتونه پرې باندې راځي، استفراق او دلبدي ورته پیدا کېږي، همدارنګه ډېر لنډ تنفس لري، د وجود د حرارت درجه یې ټیټي، ځینې وخت فشار ډېر زیات ټیټي. په مجموع کې د ده په موډ یا په مزاج کې تغیر راځي چې په دوی په یو ډول خوبوړي حالت کې قرار لري.
د غلن محل اغیز د شرابو وسه
کله چې شراب انسان ته څوک وګوري خلک پوهېږي. مثلا د خوبوړی حالات لري، که چیرې خوبوړی حالات ونه لري لږ تر لږه د ده په خبرو کې ستونزه وي، په دید کې ستونزه وي، په تګ کې ستونزه وي، خپل بدن موازنه نشي ساتلی، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کېږي. د کم وخت لپاره د ده په دید کې ستونزه راځي چې بیا لاره نشي لیدلی.
اوږدمهاله اغیز به د شرابو څنګه وي؟
اوږدمهالې اغیزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، یا په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کېدل دي. همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال سي د مرګ سبب کېدلی سي. چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کېږي، یا د دې تسمم ویل کېږي. کله چې تسمم رامنځته سي د مرګ چانس زیات دی په کې.
شرابیان ولې زیاتره وخت عقل لاسته ورکي او غیر ارادي حرکت
دا چې د دې په موډ کې، د دې په مزاج کې، د دې په سلوک کې په دې کې تغیر راځي، او یا ګډوډ حرکات کوي، په لاره باندې سم نه ستلای، بدې بدې خبرې کوي، غیر منظم غږیږي. د دې علت دا ده چې شراب په مغز باندې هغه وخت ډېر زیات تاثیر کړی. خصوصا په دې حالت کې د مغز هغه برخه ډېر زیاته متضرره شوې د شرابو د ډېر څښلو له امله چې هغه د بدن موازنه ساتي. په هغه حالت کې بیا انسان د ده په خلوک کې تغیر راځي، بیا په لاره باندې هم ګډوډ شي، فکر او مزاج او خبرو تګ او حرکاتو کې تغیر راځي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب جن ناروغي له منځه وړي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
دا د ډیرو پسپاتې ټولنو نظریه ده چې پیړیو پیړیو تر اوسه پورې موږ ته رسېدل ده. له بده مرغه کله چې په کمسونو کې دا د شرابو د لبس معنی لټوي، هغه وخت کې په عربي ټولنو کې یا په نورو ټولنو کې دا د شرابو لبس د رنجو د کاڼې په معنی باندې استعمال شوی ده. نو هغه خلک په دې نظر باندې و چې دغه د رنجو کاڼی یا رنجي د سترګو لپاره د روغتیا سبب کیږي. دغه ډول شراب هم د انسان د وجود لپاره درمل کېدای سي. د یوشتم پیړۍ تبابات دا نظریه مطلقا لمنځه وړې ده، او د دې اغیز او بدې پایلې هر کوم تاثیرات خلکو ته چوت کړي دي.
ډاکټر رحیم هلال چې په افغانستان کې د شرابو د معتادینو په اړه زموږ د همکار آیاز ترنک پوښتنه ځواب ولې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اورزګان ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه یادوي وای چې د جنگ جګړو او بیکاری له امله نشو ته مخه کړې ده. د له نشو تنګ شوی او له دولت غواړي چې د نشې موادو د پرچون خرڅونکو یا ساقیانو مخه دی ونیسي. دا چې د نشې او کورنۍ لګښت له کومه کوي دا به پخپل د له خولې واورو چې په اورزګان ولایت کې زمونږ همکار شریف الله شرافت ته پخپل قصه کې کړی ده.
په پیل کې سخته کېده، خو نو دغه څه چې د بیکاری او د بیروزګاری د سیاست څخه معنا په دې کار مو لخته سو چې موږ په ولایت کې جنگونه و معنا دغه تن ولو کار او مزمنو کې څه بخواري نه و. دغه د سیاست څخه نن سکول یو فکر په برابر کړی او سبا بیا خوشحالي را سرګن کړی چې دی خورون دی خوشاله. او په ورځ کې یو کار یو مضمون وولو کار به مکوې په یو کار به مصروف وو که کار نه و بارا به نو دی خصوص سره ناس په دوه درې بارا به مونږ راسته دوه دمنه شو. او اوس نو موږ غواړو چې دا ساکیان ورک شي، موږ یې بس بالا پرېښودی شو. که ساکیان نه شي ورک موږ یې نه شو پرېښودی چې په اره لاري د زري کار په 1500 کوو، په سل یې کوو، په 200 یې کوو، معنا و دې کار ته موږ سلی پیدا کوو چې ساکیان ورک شي. موږ بس خود به خود که سل یې که زر امجانې ټول یې خود به خود بس پرېږدي. څلور زامن لرم، دوه دانې نوړې لرم، اوس مې دا دوه زامن د کارو د خوارۍ دي. معنا یو کور و یو ژوند نه پکا دوی ور برابرې. زه نو وچ ډېر زور و ما خپل د نشې گزاره که برابره کوم. دوی خو ډوډۍ زما څه غواړي؟ زه ورته وایم چې دا دې اوس نو بالا دغه دوه بچیان نوکې غل شوي دي، بالا دغه د کور یې وچ ډوډۍ وکي په دوی برابره وای شي. زما خو نو بالا اوس شی مه غواړي، زه نه سم برابره والی. زه چې ډېر نه سم زه دې نه خپل د نشې شی برابر کوم. انو دوی هم وایي چې صحیح د ورور یو شهر په ساعت شی مه راوه، موږ ستاسو خو نوره ګټه نه غواړو. دغه قدر کار کوه چې خپل ژوند له خپل نشه پکیه. بله دغه بچیان مو اوس نوکې سره ټکېدلې، خپل د کور یې وچه ډوډۍ هغه برابره وای. اولاد څخه دا غواړو چې اول په دې ټوله ولایت کې ساکیان ورک کړي، او بل یو کار یو مضمون پیدا کړي. د عملیانو ته وروره معنا چې سهار ورځي، مازدیګر راځي یا ماښام راځي، هلته د ده سره ورځ په کار مصروف وي. و دې کار ته یې نه فکر شي نه ورخلاص. او کده یې چې دغه ساکیان یې لا به هم پسې ډېر شي، لا به هم پسې ډېر شي، لا به هم اضافه شي. اوس که سل یې پر کال به 200 شي، بل کال به 300 شي، بره به ضرورت ته ورسېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
عزتمن اوریدونکو، دا د رو رو د خپرونې وروستۍ شیبې را نږدې شوې. له ژمنې سره سم بیا هم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. د په یوه سیالۍ کې د خپل ولایت په سطح اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ ناڅاپه د تمرین کولو په مهال په ژړا کېږي. دا چې حکیم خان ولې ژاړي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت لیکلی ده.
کرما و دې نوېل چې د عامل مستیا دې په کومه خوشحالي کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه، ته خو ډېر بې خبره سړی یې. په نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نیم خبر څه خبره ده
دا زما انډیوال حکیم خان دی دا یو ډیر ښه سوک وهونکی دی نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه حکیم خان ټول مات کړل از موږ د ولایت قهرمان شو
اوهو مبارک 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 دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي باید موږ هم مېلمستیا ورته جوړ کړو
کور مو ودان مهربانه یاست
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی شخصی کاروبار کوي دا نور هم زما انډیوالان دي
بس خدای دې ستاسې سره ژوندۍ لري
اسلام خان حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ زموږ ویاړ دی
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي
زما هم دغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم
ایز غم مکوه هغه کار ډیر اسانه دی
یاره فکر نه کوم چې اسانه بوي زه باید لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي
اکرم خان ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم اسانه کار خو نه دی نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی بیا یې نو ومنه
ښه وایه اکرم خان ته موږ ته ووایه چې دا کار څنګه اسانه دی
زما یې چل زده دی حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابره ډیر شي بس نورې څه کوې لاس حکیم خانه به شي خیر دا به بیا ووینئ چې زه ده ته څه شی ورکوم اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي
آفرین آفرین جاوید جان آفرین او همه داغتی سمده استاد داره مهم دی جاوید جان ما تا گوره چی چنگ زن خطال زکانو ساتم برم داغتی زن ساتا
سمده استاد
او را دل خیره
آقا چه خبره ده ولی جاری
جاوید جان دیوالو هکی سالا رازا چه ده کلاب پا دفتر کتن تو وای دل تا ده کلاب نور شاگردان خبری گی
سمه ده استازا درزه خو استازا داره تو وای چه تکی سالا
استان ما تا پامو
دوالا زمان وازی خپل سکانو تا پامو
تا اونو لیدم چه استاد سو سکان زمان پا مخولا گیدل او ما زان نشو ساتلای
هو اومی لیدلی خو ما فکر کهو چه تده کار قصدن که او ما تده زن دیده رو پارا کمزوری خی چه زده فاس دکم
نه دا کار من قصدن نکم دیر کمزوری شویم نور دفاع واس نلارم پموتو کمی زور نده پاتی یه وقت در طول ولایت پسط ها قهرمانو اخو اوز در خپل شاگرد لازمات شو
استازا از دیر هم خنه غوارم چه تمی بسکون او احلی زپون شوم
پده نجالم چه تا پسکو احلم پده جالم چه ولی دور ناتوانا و بیواسه شم
استازا رشتی هم تو خود طول ولایت قهرمان وی اوزل هم دیل خطر استا کلب در اغلم خونه پایگم چه ولی دومره کم زورش وی
کستا یاد وی یو کلمخ کی ما در طول ولایت پسط ها در بکسیالی ونه گتلا
هو ولی نه استازا پا یاد میدی ولی گتلا
بیا دا اکرم پنم زما یو انډیوال یو غلطه مشوره راکړه زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکړم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پایدا شو چې نن مات شو
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه
ویلې تاریخ وخوره لس برابره به غښتلی شي بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان خو څه چې نړیواله سیالي به هم وګټي
نو تاسو تازه را تریاک خوراک شروع کړئ په ځان پوه نه شوئ چې کمزور شوئ
په لومړی څو ورځو کې ریښتیا هم چې ډېر غښتلی شو هیڅ به نه سړی کېدم خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تېر و اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم د تریاکو محتاج هم یم
دا خو ډېره بده پېښه ده دا خو د انډیوال نه و سم دښمن و دښمن
بس مه به زه ګرځه گناه زما خپله ده ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی ښه اندام لري که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو هم قهرمانی لاړه او هم صحت
Thank you.
عزت من اوریدونکو داوه د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه تر راتلونکي مو په الله سپارم. خاد او ودان اوسئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.